ستړي مشهید مشال لیډیو یو بل خبرونه کې ستاسو قربا زه مجید بابر يم اس اکرام مسكين یار را سره هم ده په پښتونخوا کې د سحر لس په کابل کې نه نیمه او دلته په پراګ کې د سحر شپږ بجې شوې دي په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه د دې خبرونې د سر موضوع ده نور موضوعات هم لرو د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به مداهی خبرونه پام کوو هم اوري خواول خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی د افغانستان په اړه هارت اف ایشیا دورودنه کانفرنس په نن په اسلام آباد کې شروع کیږي د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاوایی د یادې سیمې په 65% برخه کې امن پردای شوی دی عراق ترکی ته خبرداري ورکړي چې خپل دوګونه دي دغه هیواد شمالي برخو نظر تر دره وباسي اوس د مشال د خبرونو تفصیل نن به په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دورودنې کانفرنس پیل شي افغان ولسمشر اشرف غنی هم اسلام آباد ته دی او سبا چهار شنبه به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي تیر ورځ په کابل کې ښاغلی غنی د غونډه کې د ګډون په اړه پاکستان ته د سفر په اړه وویل
آدم با کسایی صحبت میکنه که همراهشون یک بحث جدی یک مشکل جدی
ولسمشر غنی وی یو څوک لاغه کسانو سره خبری کوي چې ورسره یو جدی بحث او ستونزه ولري بنیادی مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو سات پخلا او یو سات مرور وي موږ حق لرو چې له خپل بنیادی ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو
منافع ملي خود دفاع کړو
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو اړیکو ملي امنیت سلاکار سرتاجدید امریکا غوردو څنګه ته ویلي چې افغان ولسمشر سره به د کانفرنس تر څنګ نور لیدنې هم وشي چې پکې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د سولې د خبرو اترو د بیا پیل پر موضوعاتو هم بحثونه وشي د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې د هند خارجه چارو د وزیرې میرمن سوشما سوراج تر څنګ د چین تاجکستان کرغدستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو هم په دې غونډه کې د برخې اخیستو پخلی کړی دی د افغانستان په اړه داسې د زړه په نوم د سیمې او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو په ګډون د کانفرنسونو لړۍ 5 کاله مخکې په استنبول کې پیل شوه ورپسې هر کال پرله پسې په افغانستان قزاقستان او چین کې غونډې وشوې چې د سخت کال غونډه یې په اسلام آباد کې کیږي تیر ورځ د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په یو ځانګړې مرکه کې مشال لري ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو په مرسته یې د ایجنسۍ په 65% برخه کې امن پر ځای کړی دی او د باړې خوښا 15000 بې کوره شوې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي په سیمه کې د وسلوالو ډلو د بیا راتګ په اړه ښاغلي شهاب علی شاه زیاته کړه
تیرا هفته ټول سپاه قوم په ډاګه باندې دا اعلان وکړو لشکر اسلام نه لا تعلقي بلکې ټول عسکري تنظیمونو نه غیلا تعلقي اعلان وکړو او تړونه وکړو چې د دې په خاوره باندې به نه صرف دهشتګرد په خپل پر خودي شي بلکې دلته چې څومره هم سپاه قبایل اوسيږي هغه به د هر قسمه مرسته نه کوي دهشتګردو سره
خو بلخوا باړې تستانه شوی خلک بیا وایي چې دوی هر څه ویجاړ شوی او باید د بیا بحالې لپاره ګامونه پورته کړل شي عراق ترکی ته ویلی دی چې نن نه دی دغه هیواد په شمالي برخو کې ځای پر ځای خپل سرتیري ستنول پیل کړي غنی کده دغه نیټې نه پس هم ترکی ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې شول نو د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل لخوا به د ترکی پر ضد کاروایي غوښتنه وکړي د عراق وزیر اعظم حیدر لیبادی ویلی دی چې ترکی ځواکونه دغه هیواد ته د بغداد د اجازت نه بغیر داخل شوي دي او لازمه ده چې نن نه دغه ځواکونه ستانه شي د ترکی وزیر خارجه مولود کاوسوګلو تیر ورځ وویل چې دوی د روانې میاشتې په درېیمه نیټه په عراق خار موصل کې د مخکنه د پردای شو ځواکونو د حفاظت لپاره د غسل تیری استولې و موصل خار د تیر کال نه د اسلامي دولت وسلوال ډلې په قبضه کې ده ترکی د خار تخپل ځواکونه د کوردی پښمرګ ځواکونو او د موصل خار نه چاپیره میشتو قبایلی جنگیالو د روزنې لپاره استولې و امریکایي چارواکو داوا کړی دا چې د شام په شرقي برخه کې د دغه هیواد سرتیری په امریکایي هوایي بمبارۍ کې نه بلکې د روس لخوا په بمبارۍ کې پنه شوې دي. تیر ورځ شام د دغه هیواد په دیارو زور صوبه کې په یو پوځي کیمپ د بمبارۍ په نتیجه کې د دریو سرتیرو په وژنه او د دیارلسو نورو په ژوبل کولو د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف تورن کړی و چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کوي. د بشري حقونو په اړه د شام د څارنې ډلې هم د دغه بریدونو ذمهواري د امریکا په مشرۍ ائتلاف باندې اچولې وه، خو امریکایي چارواکي وایي چې بریدونه ذمهوار روس دی. یو امریکایي چارواکي ویلي وو چې په دیارو زور کې د اتوار د ورځې بریدونه د روس لخوا د لرې واټن د بمبارۍ نتیجه وه او زیاته کړې وه چې موږ د اسد رژیم سره په جګړه کې نه یو بوخت او موږ کوم جواز نه لرو چې شامي پوست په نښه کړو. امریکا په باقاعدګۍ سره روس تورنوي چې په شام کې هدفونه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په مقابله کې کم په نښه لګي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. روسي چارواکي وایي د ماسکو په مرکزی سیمه کې د بسونو په یواړه کې یوې وړې چودنې درې کسان سرسری ټپیان کړي دي. چودنه پرون ناوخته د پوکرو کا په نوم د ماسکو په یوه کوڅه کې وشوه. دا هغه سیمه ده چېرې چې شاوخوا یو شمېر کیفه او شرابخانې دي. د روس د کورنو چارو د وزارت ویاند اندری ګالیا کبروف ویلي دا د کمې اندازې چاودېدونکو موادو له کبله رامنځته شوې چاودنه ده چې ښایي د روان موټر او یا له نږدې ودانو غورځول شوی وي. د نوموړي په وینا د چاودنې له کبله ماتو شو شیشو درې کسان سرسری ټپیان کړي. د روس خبري ایجنسونو تر دې مخکې راپور ورکړی و چې درې واړه ژوبل کسان ښځې وي. دوی د پښو د ټپونو له کبله روغتون ته وړل شوي دي او درېیمې ټپي ښځینه نه غوښتل چې روغتون ته لاړه شي. او وروستۍ خبر دا چې جرمني د دې کال په تیرو یولسو میاشتو کې 915,000 پناه غوښتونکي رجسټر کړي دي. پرون د دې هیواد د کورونو چارو وزیر وویل د دې پناه غوښتونکو نیمایي د شام سره تعلق لرونکي دي. د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده چې په ترتیب سره د ټولو پناه غوښتونکو په سلو کې 1400 په سلو کې 10 برخې جوړوي. ویل کېږي چې د ساړه ژمي د رابره کېدو سربېره دغه هیواد ته د نوو کډوالو ورتګ کم شوی نه دی. جرمني د یورپي یونین هغه غړی هیواد دی چې تر بل هر یورپي هیواد ډیر کډوال سخت کال ورغلي. ویل کېږي چې د هیواد ته په روان کال کې د ورغلو کډوالو شمیر د 2013 کال په مقابله کې 3 چنده دی. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د روانې خبرونه د مهم موضوعات دا دي: د هارت آف ایشیا غونډه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د ګډون په اړه کارپو سمی یوسفزای دا نظر لري.
دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت یو روح ور بخلی ده او په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو دلچسپي زیاته کړې ده.
په پنجاب صوبه کې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی ولې نه کیږي؟ بریګیډیر سعد یې دا سبب ګڼي.
د فوج خپل هم چې کوم داسې ګروپونه دي چې هغې ته منظور نظر دي یا په افغانستان کې دلچسپي لري، هغې ته داسې ندي ویلي کشمیر کې څوک دلچسپي لري، صرف هغه ګروپونو سره جنگ کړی دی چې د پاکستان خلاف لګیا دي.
امان الله ناصر به مو په پام کې خبرونه کې په شونډو مسکا هم خوري.
د ټریفیک پولیس له چالانه به په منډه کې بریالي شوي یاست، د بې وخت میلمنونه به پټ شوي یاست.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنې غوري. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زلو کانفرنس نن کیدونکی دی. په دې اړه باندې زموږ همکار دا راپور رالیږلی دی چې د پاکستان او افغانستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان په اسلام آباد کې نن د افغانستان په اړه پیلېدونکي دوه ورځني کانفرنس د دغه هیواد او د سیمې د نورو هیوادونو لپاره مهم ارزوي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ورکړي. دوی همداراز په دغه کانفرنس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج ګډون تر ټولو مهم بولي. زموږ همکار ربی مومند د دغه کانفرنس په اړه له ځینو کارپوهانو سره غږېدلی او دا راپور یې برابر کړی.
ټاکل شوی د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د استانبول پر سیاسي اجرایي دوه ورځنی نړیوال کانفرنس جوړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه کانفرنس کې به د استانبول پروسې 14 غړي او 12 ملاتړي هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې به د نورو هیوادونو د چارواکو په ګډون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند د بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوي او همداراز تر 2012 میلادي کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د هند بهرنیو چارو وزیره اسلام آباد ته راځي. دا د استانبول پروسې یا د اسیا د هیوادونو پنځم کانفرنس دی چې د دې لړۍ لومړی کانفرنس په 2012 میلادي کال د ترکیه په استانبول ښار کې جوړ شوی و. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو شمیر کارپوهان دا کانفرنس د افغانستان پاکستان او سیمې د هیوادونو لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي نتیجې به ورکړي. د سیمه ییزو چارو څارونکي سمی یوسف زی هم اسلام آباد ته د افغان ولسمشر او د هند بهرنیو چارو د وزیر سفر د اسیا د کانفرنس د پرمختیا لپاره مهم بولي او زیاتوي چې د افغان ولسمشر سفر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستي بد اعتمادي لږ څه کمه کړي. سمی یوسف زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د هاټ اپ اسیا کانفرنس تر ټولو مهم ملاقاتونه هغه په بالکل په دې وروستي لمحو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی صاحب راتګ به پاکستان ته هغه براده چې پاکستان او افغانستان په دې وروستیو کې چې کومې اړیکې خرابې شوې دي دا به د هغو ترمنځ ملاقاتونه د پاکستان له صدر اعظم سره په مشترکه ډول د کانفرنس کې افتتاح کول دا به تر ټولو مهم وي. همدا ډول د هند او پاکستان تعلقات هغه هم انتهایي خرابېدو طرف ته روان دي او په دغه د وزیر خارجه د هندوستان چې هغه به هم د کانفرنس ته راځي او هغه هم په اخري دقیقه کې دا فیصله وکړه کله چې د افغان ولسمشر د راتګ فیصله افغانستان یو ډیر اهمیت په دې کانفرنس کې او بلکې دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت یو روح ور بخلی ده او په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو دلچسپي زیاته کړې ده.
دا یادونه ورده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف 13 اونۍ په پیرس کې د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوی کانفرنس په سنډه کې افغان ولسمشر سره ولیده او هغه ته په اسلام آباد کې د اسیا د لپاره کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړي تر کانفرنس یوازې یو ورځ مخکې ومنله.
مشال ریډیو ته وګورئ هم په دې موضوع کې پاتې کیږو دا چې اسلام آباد د افغان ولسمشر اشرف غنی دا سفر به سلاش ترارونه ولري او کارپوهان ورته په کوم سترګه ګوري اجمل اند د نور تفصیل سره.
خپل ولسمشر پرون په کابل کې خبریالانو سره خبرو کې په دې اړه چې اسلام آباد کې به څه وکړي او څه پیغام لري د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه خو یې ویل چې له څرګند پیغام سره سي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز امریکا غږ اردو څنګه ته ویلي چې په کانفرنس کې پر ګډون سربیره به افغان ولسمشر اشرف غنی سره نورې لیدنې هم وشي او د سولې په لارو چارو او د مذاکراتو پر بیا پیل به ورسره خبرې وشي. په داسې حال کې چې پاکستان ته د ولسمشر غنی پخوانی سفر چې واک ته له رسیدو لږ وروسته یې وکړ کومه محسوسه نتیجه نه لرله، نوموړي بل سفر ته څنګه زړه کړ او دغه هیواد ته د ده پخواني سفر سره به څه توپیر ولري، دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزی نه کړې.
دقیقا متفاوت اول تجارب حکومت رئیس
خغلی ستانکزی وایي دقیقا له پخواني سفر سره توپیر لري. لومړی خو ډاکټر اشرف غنی د پخواني ولسمشر حامد کرزي تجربې له ځان سره لري. دویمه موضوع خپل د ملي وحدت د حکومت په پایل کې پاکستان ته د نږدې کېدو او د اسلام آباد پر چارواکو د اعتماد موضوع ده چې له بده مرغه برعکس نتایج لرل، او دریم دا چې دا ځل په اسلام آباد کې د اسیا د زړه کانفرنس جوړیږي چې یو دوه اړخیزه یا درې اړخیزه غونډه نه بلکې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ ستر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. خغلی سنگزی ویل که څه هم دا بل وخت نه مخکې وي چې وویل شي اسلام آباد کې د دې کانفرنس او پکې افغان ولسمشر له ګډون څخه به کومه محسوسه نتیجه ترلاسه شي کنه، خو نوموړي د افغان لوري ته مترې دغلته راټول شو استازو او پاکستانی چارواکو ته د افغانستان روښانه پیغام رسول و خودل چې خپل ولسمشر هم ورته په پرونی خبری غونډه کې اشاره وکړه. خو د افغانستان دننه یو شمیر نور بیا په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلاره کې کوم څرګند بدلون نه ویني د هیواد ته د افغان ولسمشر بیا ورتګ مناسب نه ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح په هغه لیکنه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه یې خپره کړې په تیر کال کې په افغانستان کې سخت ناامنۍ او د پاکستان لاسوهنې د افغان چارواکو پر لپسې شکایتونو ته په اشاره ویلي چې د ولسمشر غنی دا سفر له هیڅ پلوه د توجیه وړ نه دی. ښاغلي صالح د ولسمشر غنی د دې سفر په اړه داسې پوښتنې راپورته کړي، آیا کومه ځانګړې ژمنه شته چې وښيي دا سفر به دې ته ورته د لسګونو نورو سفرونو سره توپیر ولري؟ آیا پاکستان د افغانانو د وژنې له کبله بخښنه غوښتي او آیا کوم بهرني هیواد د دې سفر د نتیجو ضمانت پر غاړه اخیستی؟ خو پرون چې کله په کابل کې په یوه خبري غونډه کې له ولسمشر غنی ورته پوښتنه وشوه، هغه وویل
آدم با کسایی صحبت میکنه که همراهشان یک بحث جدی، یک مشکل جدی.
ولسمشر غنی وایي یو څوک له هغه کسانو سره خبري کوي چې ورسره یو جدي بحث او ستونزه ولري. بنیادي مسله د افغانستان او پاکستان د دوو خپلواکو هیوادونو ترمنځ د سولې مسله ده. له همدې کبله د دوو دولتونو اړیکې د دوو تنکیو ځوانانو اړیکې نه دي چې یو ساعت پخلا او یو ساعت مرور وي. موږ حق لرو چې له خپلو بنیادي ګټو څخه په هر مجلس او هر ځای کې د ملي ګټو پر بنسټ دفاع وکړو،
منافع ملي خود دفاع کړو.
ولسمشر غنی دا هم رد کړه چې ګوندې د پاکستان په اړه څرګند سیاست نه لري. هغه ویل تیر کال د پاکستان په زړه کې اعلان وکړ چې دا هیواد د افغانستان سره په یوې نا اعلان شوې جګړې کې ښکیل دی. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړه چې د افغانستان سیاست په تیر کال کې نړیواله اجماع راجلب کړی او د په وینا په اړه یې یوه سیمه ییزه اجماع هم د راټولېدو په حال کې ده.
دا مشال ریډیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو په پاکستان کې د الهدا یونیورسټي چارواکي وایي د دسمبر په دویمه نیټه د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې برید کوونکي تاشفین ملک د پنجاب په الهدا پوهنتون کې زده کړې کولې، خو بیا د واده کېدو وروسته امریکا ته ولاړه. که څه هم د پاکستان چارواکي وایي د تاشفین ملک د پیښې تور باید په ټول پاکستان ونه لګول شي، خو کارپوهان وایي په نړۍ کې اکثره د داسې قسمه پیښو خبرونه راغلي دي چې ریښې یې په پاکستان کې موجودې وي. په دې اړه باندې زموږ همکار انیس اجمل دا راپور برابر کړی.
په پاکستان کې د الهدا یونیورسټي ویاند وای د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د 2 دسمبر برید تورنا تاشفین ملک په ملتان کې په الهدا یونیورسټي کې یو کال زده کړې کړې دي. د دې پوهنتون ویاندې فرخ چودري مشال ریډیو ته ویلي چې د زده کړو وروسته له دوی تاشفین ملک سره هیڅ رابطه نه ده شوې. او هغه زمونږ په ادارې کې سمودار زده کړې کړې وې. په 18 اپریل 2013 کال کې هغه مونږ سره داخله کړې وه او په 3 مئی 2014 کال کې هغه خپل آخري پرچه ورکړه او بیا یې ویل چې نور سبق به د خط و کتابت په ذریعه وایم ځکه چې زه امریکا ته ځم، زما واده کیږي. بیا هغه مونږ ته په 18 مئی 2014 باندې یو ایمیل وکړ چې ما ته د کرسپونډنټ کورس تفصیل راولېږي. د هغې وروسته یې نه مونږ ته ایمیل راغلی دی او نه یې په بله ذریعه سره رابطه کړې ده. فرخ چودري زیاتوي چې تاشفین ملک لغی سره د ملتان د سیمې نه رجسټرډ شوی و او په خپل ټولګي کې تر ټولو تکړه او قابله جینۍ وه.
د
تاشفین ملک رویه نورو جنکو سره ډیره د دوستۍ ډکه وه او مونږ ته چیرته هم دا نه وه محسوس شوې چې دا به په راتلونکي کې یو داسې برید وکړي. زمونږ په اداره کې خلکو ته د اوبو نه ضایع کولو روزنه هم ورکول کیږي، نو بیا به مونږ د وینې بیولو روزنه څنګه ورکوو؟ بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د تاشفین ملک په پیښه ټول پاکستان بدنامول نه دی پکار.
ایک شخص یا ایک خاتون اگر پاکستان
که د یو تن یا یوې ښځې په پاکستان کې وروستۍ قومي شناخت موجود وي او ثبات کار وکړي، نو تاسو ټول پاکستان باندې د هغې تور نسی لګولی. په دې لړ کې چې په نړیواله توګه زموږ د پلټنو کومه ذمهواري جوړیږي، د هغې وړاندیز مو کړی دی.
په پنجاب او په خاصه توګه جنوبی پنجاب کې اکثره د مختلفو پیښو او د وسلوالو ډلو د موجودګۍ خبرونه مخې ته راغلي دي. دا چې د پاکستان حکومت تر اوسه الته د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد څه تګلاره لري. کارپو ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي د پنجاب وسلوالی ډلې دا مهال د پاکستان په لومړیتوبونو کې نه دي شاملې.
اور دوسری
پاکستان په لومړی توبونه کې دا مهال تحریک طالبان پاکستان او دغه سي زيني نور ډلې دي خو هغه ډلې چې په پنجاب کې مشران موجود دي د پاکستان په ترجیحاتو کې لا نه دي شامل شوي کوي نو پر ضد به عملیات هم وکړي
بلخوا کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد وایي د پاکستان حکومت په پنجاب کې د وسلوالو ډلو پر ضد ځکه عملیات نه کوي چې هلته وسلوالو ډلو پورا سیمه نه دي نیولې او د قبایلي سیمو او کراچۍ په سیري حالات په پنجاب کې نه دي خراب کړي
زما په خیال باندې دغل ته چې کم عملیات پکار هغه به داسې فوجي عملیات دغه سني دا به ددي دا مرکزونه چې کم دغل ته دي کوم ځای کې چې ددي ته دا نظریاتي تعلیمونه ورکولی شي او دوی بیا نور لاخو کې خورېږي یا پوره منطقه کې خورېږي او دا جنګ خورېږي نو زما په خیال باندې د دې دغه علاج دی چې انټلیجنس بیسډ آپریشن وي بعض داسې منظور نظر ګروپونه دي لکه لشکر طیبه شو دانش خلاف هم کول پکار دي فشار خو د فوج ډا کا پښته دي او د فوج خپل هم چې کم داسې ګروپونه دي چې هغه ته منظور نظر دي یا په افغانستان کې دلچسپي لري هغه ته علاقې داسې ندي ویره کشمیر کې څو دلچسپي لري صرف هغه ګروپونه سره جنگ کړي دي چې د پاکستان خلاف لګیا دي
تاشفین ملک او دغه خاوند سید رضوان فاروق د دسمبر په 2 منیټه د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د ټولنیزو خدماتو د یوې ادارې د میلې پر مهال په خلکو ډزې وکړې او سوارلس کسان یې وژل او یو شتي زخمیان کړل وروسته بیا تاشفین ملک او دغه خاوند د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شول
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزګه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا غمن نشوند سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ګل پورس په جمرود کې د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه د یوې ځانګړې مرکې په وخت مشال لیډیو ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو په مرسته یې د ایجنسۍ په 80% برخه کې امن قائم کړی دی او د باړې خوښه 15 تر بې کوره شوي کورنۍ خپل سیمو ته ستنی کړي دي نور تفصیل د فرحات شینواري په دې راپورټ کې اورو
د ګل پورس په جمرود کې د یوې ځانګړې مرکې په محل د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسۍ په زیاتره برخه کې امن بحال کړی دی او باړې ته په زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ستنې کړي دي
او تقریبا زمونږ د ایجنسۍ 60% علاقه چې بند وه هغه کولاو شوې ده نه صرف په هغه کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن فعال شوې ده بلکې هغه ته د خلکو واپسی هم شروع شوې ده تقریبا 85,000 فیملی سیدی دا مونږ واپس کړی دي او ان شاء الله د باقی مانده خلک چې دي دا به واپس شي
د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه نمو پوښتنه وکړه چې د باړې سپاه قبیله ولې خپل سیمې ته نستنوي نو په ځواب کې وویل
سپا قبایل سره زمونږ مذاکرات روان دي هغې سره مذاکرات صرف اور صرف په دې وجه باندې حکومت کوي چې الته د لشکر اسلام مرکز نو تاسو ته به پته وي چې 13 هفته ټول سپا قوم په ډاګه باندې دا اعلان وکړو لشکر اسلام نه لا تعلق بلکې ټول عسکري تنظیمونو نه هغې لا تعلق اعلان وکړو او تړون یې وکړو چې د دوی په خاوره باندې به نه صرف دهشتګرد په خپله پرېښودی شي بلکې دلته چې څومره هم سپا قبایل اوسیږي هغه به د هر قسمه د یقین دهانی قوم سره کوي چې هغه به څه قسم هم مرسته نه کوي دهشتګردو سره انشاءالله د بودپوره زمونږ دی سره بله بله جرګه ده او زما امید دی که دغه رنګ د قبایلي مشرانو کې دار وی او د جرګه کامیاب شي نو ډیر زر بددي واپسی عملی کړی شي
د باړې اکاخیلو د قومي تړونې سرشته مشر ګل میران پردای وای چې د جګړو پوزي عملیاتو په وخت کې هر څه ویجاړ شوې دي او باید دا ورته سم کړی شي
کورونه یې ویران شوې دي سکولونه یې ویران شوې دي سپټولونه یې ویران شوې دي سړک یې ویران شوې دي نو موږ دا غوړو چې مهرباني وشي چې د باړې په ډیویژن کې چې کوم کومونه پروت دي نو د دغه د کوم شی بون مجه ته خوول د دغه ټول ضرورت ای او حکومت په باندې غور وکاو
او د باړې سپاه کبلی یو تن ملک باز پردای وای چې باید د نورو کبلو په سیر دی دوی هم خپل سیمه ته ولی گل شي
او مطلب دره چې ټول کومه واپسی وشو او ورسره د خپل ځای لا ور مور سه په کوم چکن د اس کې سم ریزټ نشته راي د واپسې نو دا غوړو چې خبره چل کا څنګه نور کومه واپس شو چې دا سم ګو واپس شو خپل کورولا لور شو کورونه پرموند چې بس خپل کورولا لور شو تابع خمه ولګو او مطلب دره چې په خمه کې به عمر ته راو
یا د دیوی ش د خبر جن سیپ باړه کی د 2009 رئیس د وسلوالو پر ضد په بیا بیا پوزي عملیات شوې دي خو په دې ورستو کې د خیبر ون پوزي عملیاتو په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شو خو بیا په تیراکو کې خېلو او افغان پولیس تنزدې سیمو کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو په نامه پوزي عملیات دوام لري او وسلوالې ډلې هم په تیراکی وخت نا وخت د خپلې موجودګۍ اعلانونه کوي او په دې ورستو کې په امنیتي ځواکونو باندې د یو شمیر بریدونو ترسره کولو پړه هم په خپل غاړه اخیستې ده فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
اوریدونکو د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکو د استادانو اتحادیه پرون د ګل پورس په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه کوله چې نه صرف دوی د دوی ترقیان دي وشي بلکې د قبایلی سیمو د استادانو چې اغوی ته کم د زده کړو ورکولو کم الاونس دا اغوی ګدرولی شوی دی نو هغه دې هم بحال کړل شي د استادانو دې احتجاجي مظاهرې ته په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله هم ورغلی او دا راپور یې برابر کړی چې د احتجاج کوونکو په نارو پیلي
اپګریڈیشن کا نوٹیفیکیشن او ہمارے ساتھ بات کرو
دا اوازونه د قبایلی سیمونه راغلی د هغه استادانو دی کوم چې د ګل پورس په اسلام آباد کې د پریس کلب په وړاندې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه د الفاټا ټیچرز اسوسییشن صدر خان ملک خان محسود مشال ریډیو ته وویل چې ترڅو حکومت دا غوښتنې ونه مني نو تر هغې به مظاهره دوام لري
زده کې پی کې ګورنمنټ وای سایا په ملازمینو شي کې پی کې ګورنمنټ 1/7/2012 نه اپګریډیشن وکړه او د ما اپګریډیشن زپ 2013 نه په دې باندې اختایم کلا یو چیف سیکرٹری راجی کلا یو ڈائریکٹر راجی کلا ماتا ویچ تا فائل اسٹیبلشمنٹ تا تلائی دے نو نا فاٹا سیکرٹریٹ پش انٹرسٹ اخلی تقریبا 4 سال اوشول چ استاد سرا دروغ ویا یا چندن با وشی سبب اوشی خود چون کہ زدر بے انتہائی د خپل یونٹ نا مجبور شوم چ اسلام آباد راغلم نو انشاءاللہ دمرا پر بازم موجود و اسلام آباد کے چ سو پر زد اپگریڈیشن نا تسلی بخش شوم
د یاد ایسوسی ایشن د مطبوعات و سیکرٹر آصف افریدی وائی
گورنر او د ایس ایس من مجبور کو دیسی سٹا چنن من احتجاج مان دیو سو جلدی زمونږ ریکوستونو کو سو جلدی زمونږ مینتونو کو خودی زمونږ په خبره من اس امنه اونګه بیا دی لمونږ یو دمکی ورکا چیرورا کتا سو زمونږ اپګریډیشن نکوي زمونږ به 30 نومبر نا کلاس بایکاټ شروع کو هغه کوم دی مونږ سره ریسپانسر نه کوي تر 6 دسمبر پورې مکمل کلاس بایکاټ او په فاټه کې یو کلاس نه دی لګیدل اخر مجبورن شو نن مونږ فاټه کې اعلان کوي ټول مکمل سکول نه بند شو پرایمری نه ته هایر سیکنډری پر مونږ دلته کې په اسلام آباد کې پراته یو انصاف غواړو
د فاټه سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پیپلز پارټي په خوانې د قومي اسمبلی غړی اخونزاده چټان وی
په دې موجوده وخت کې ما وته وی چې تاسو خپل مسائل ولیکئ ما ته راکئ زبدا لیډر اپوزیشن ته ورکم پر روان اجلاس کې با فلور اپ دی هاوس تاسو له دا مسلې خامخو چتای او دا غې نه پس سنټ کې بامه زفر حت الله بابر صاحب اعتزاز سن سپ ته دا ورکم چې التم تاسو د پاره ناغوي په आवाज چت کې
مشال ریډیو چې کلا د استادانو د غختنې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر په وړاندې کې خو دې نو د نو موړي وینا وا
میرا نن هر به تاسو ویدو د سفران منشر سره دا غ مسله میری اکثر ڈسکس کوي چې دا خاله دې کولینا سترګل کو ایا دې جن مسله دوی نه حل کیږي هغه میشته چې کوم سوال جواب ورکو میشته دې سره دا شیر کوي دې سره یو دې چې کوم نمایندو غوندي یا لاستي یا شل دی هغه مخامخ نوستي هغه به برو برو میش خبره کی
د ذکر دا چې په دې احتجاجي مظاهره کې د وو وانه ایجنسو او شپګ افرز نه راغلي استادانو ګډون وکړو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې دے نائن گولڈ میڈل ملاو شو
دا وی ستونزې اسپیشلی دی جن کے کالج نشته دا یواتا او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنګ سات کی پښتونخوا کی لسنی میں بجے کی دن کی دی تو خبروں لنڈی سے طرح برو نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوړدنې کانفرنس کیږي افغان ولسمشر اشرف غنی هم اسلام آباد ته ځي او سبا چهارشنبه په دې کانفرنس کې ګډون وکړي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاجدي د امریکا غ ګردو څنګه ته ویلي چې افغان ولسمشر سره به د کانفرنس ترڅنګ نورې لیدنې هم وشي د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي چې د هند د خارجه چارو د وزیر میرمن سوشما سوراج ترڅنګ د چین تاجکستان کرغیزستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو هم په دې غونډه کې د برخې اخیستو پخلے کرے دے تیرول د خیبر قبیلی سیمی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په یو ځانګړي مرکه کې مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو په مرسته د ایجنسی په 85% برخه کې امن پر ځای کړی دی عراق ترکی ته ویلي دي چې نن ندی د دغه هیواد په شمالي برخو کې ځای پر دی خپل سرتیری ستنول پیل کړي غنی کده دغه نیټې نه پس هم ترکی ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې شول نو د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل لخوا به د ترکی پر ضد د کاروایۍ غوښتنه وکړي امریکایي چارواکو دعوه کړې ده چې د شام په شرقي برخه کې د دغه هیواد سرتیری په امریکایي هوایي بمبارۍ کې نه بلکې د روس لخوا په بمبارۍ کې په نښه شوې دي روسی چارواکي وایي د ماسکو په مرکزی سیمه کې د بسونو په یواډه کې یوې وړې چودنې درې کسان سرسری ټپیان کړي دي چودنه پرون ناوخته د پوکرو کا په نوم د ماسکو په یوه کوڅه کې وشوه دا هغه سیمه ده چېرته چې یو شمیر کیفیا او شرابخانې هم دي جرمنی د دې کال په تیرو یولسو میاشتو کې 9,15,000 پناه غوښتونکي رجسټر کړي دي پرون د دې هیواد د کورونو چارو وزیر وویل د دې پناه غوښتونکو نیمایي د شام سره تعلق لرونکي دي د پناه غوښتونکو دویم لوی ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده چې په ترتیب سره د ټولو پناه غوښتونکو په سلو کې 14 او په سلو کې 10 برخې جوړوي مشال لیلو ته وګی د خبرونو لنډیز مو وړاندې کول او اوس درته د پاکستان اخبار خبرو شو د زنو ورسپانو اداري زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان چارواکو سره د پښتون مشورولۍ رابطو له وجې د مذاکراتو لار خلاص شوې ده او په دې مذاکراتو کې یو مهم پرمختګ اسلام آباد کې شروع شوی هارت اف ایشیا کانفرنس کې هم کېدای شي ځکه چې په کانفرنس کې بعد افغانستان په موجوده سیاسي او عسکري صورتحال تفصیلي خبرې کیږي ورسپانه لیکي چې افغانستان سره د پاکستان تجارتي رابطې یو لوی تاریخ لري او دواړو ملکونو خپل منځي تجارت تر 2013 کال پورې 15 ارب ډالر ته د رسولو پریکړه هم کړی دا بلخوا خیبر پختونخوا اسمبلی پاکستان افغانستان تعلقاتو او په اولسی کچ رابطو زیاتولو لپاره یو پارلیمانی گروپ هم جوړ کړی دی ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان یو آزاد او خود مختار ملک دی او د افغانستان په شمول ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي د دې ترڅنګ د پاکستان لخوا په افغانستان کې د امن لپاره پورته کړی شوی کوششونه هم د ټولو په وړاندې دي نو وخت راغلی دی چې دواړه ملکونه خپل منځي اختلافات ختم کړي او د دې سیمې د امنیت لپاره په ګډه سره کار وکړي. دا نورسپانې خپل اداریا هند سره تعلقات یو وار بیا په ځای کېدو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې هغه څه چې یو څو اونۍ وړاندې ممکن نه وو نن ممکن ښکاري، او هغه داسې چې اول د دواړو هیوادونو د اعلی وزیرانو ترمنځ په پیرس کې مختصر ملاقات، د هغې وروستو په بینکاک کې ملاقات، او د دې دواړو ملاقاتونو نه سربیره نن د هند خارجه وزیر په پاکستان کې د امنیت په اړه سیمه ییز کانفرنس کې ګډون دی. ورسپانه لیکي چې د ځینې وجوهاتو له وجې د دواړو هیوادونو د یو بل سره ښې اړیکې نه لرلې، خو اوس یو وار بیا دا دواړه ملکونه د ښه پرمختګ په لور روان دي. ولې دا هم ښکاره ده چې دا دواړه هیوادونه وخت په وخت یو بل ته د شک په نظر هم ګوري. ورسپانه لیکي چې په اسلام آباد کې روان هارت آف ایشیا کانفرنس د کم کوربتوب چې پاکستان او افغانستان په ګډه سره کوي، هم پاکستان او هند ته دا یو موقع ورکوي چې دواړه ملکونه خپل منځي تعلقات ښه کړي، او د دې تعلقاتو له وجې به دا هم ممکن شي چې د پاکستان او هند په شمول په سیمه کې به د امنیت وضع ټینګه وساتلې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې هند غواړي چې د ممبئی پیښو په اړه د هم څه پلټنې وشي، نو پاکستان له دې لړکې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګراخ د زینو نړیوالو مطبوعاتو نه دا لیکنه ورکړی را دي چورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د وروستیو کلونو کې پاکستان کې اسلامي تشدد زیات خپور شوی، د پنجاب په ملتان کې د بهاءالدین زکریا پوهنتون د عدم برداشت د خپرېدو مخنیوي کوشش کوي. دا پوهنتون تر هغې وروسته ډېر یادېږي چې تېر هفته د امریکې په کالیفورنیا کې یو سړی سید رضوان فاروق او د هغه ښځې 14 کسان ووژل. دغه ښځه پاکستان کې زیږېدلې تفرین ملک وه چې په یاد پوهنتون کې یې زده کړې کړې وې. د ورځپاڼې په خبره هغې په 2009 کال کې دغه پوهنتون کې په فارمسۍ کې زده کړې شروع کړې وې. همدغه مهال د ملتان ګیر چاپېره سیمو د سختدریزو فرقهیزو فعالیتونو لپاره نوم پیدا کړ. د بهاءالدین زکریا پوهنتون چارواکو په همغه میاشت کې چې تفرین ملک ترې ووتله، د چارواکو سره د سختدریزو د موندلو لپاره مرسته پیل کړه. اندېښنې دومره ډېرې وې چې پوهنتون کې د سختدریزو د فعالیتونو د معلومولو لپاره ځای ځای کمرې ولګول شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې یاد پوهنتون کې استادان تفرین ملک یوه مؤدبه او سخته مذهب پالې شاګرده یادی. هغې به تل نقاب اغوست او د نارینه زده کوونکو سره یې ډېرې خبرې نه کولې. لا تر اوسه نه ده معلومه چې نوموړی کله او څنګه سختدریزه یاغیتوب ته مخه کړه. بلخوا د برتانیا د ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د افغانستان په مشرقي سیمو کې د پاکستان سره پر پوله ځینې ځایونه نیولې دي. ورځپاڼې د ځینو ډیپلوماټانو له خولې لیکلي چې یادې ډلې حکومتونه حیران کړي دي. د دغه ډلې د ډیرو پیسو د سرچینو په اړه هم یو او کره معلومات نشته. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدل د عراق او شام په شان دي چې لومړی یې لږ ځای کنټرول کړی او بیا یې په ډېر قوت سره بریدونه کړي. ورځپاڼې د یوه څېړونکي شاشانک جوشي له خولې لیکلي چې ممکن داعش په افغانستان کې د طالبانو له اختلافاتو او د یو مشر له نشوالي ګټه واخلي او خفه طالبان د ځان ملګري کړي. داغه په خبره دوی همدغه طریقې په نورو ځایونو کې هم استعمال کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
استاذ فهم یو نړیواله موضوع تر راګرځوم. په داسې حال کې د آذربایجان په سواحلو کې د نفتو د استخراج په تاسیساتو کې د اور لګیدنې له پیښې درې ورځې تیریږي. په پیښه کې د شلو نادره کشو کسانو د ژوندي پاتې کېدو په اړه هیلې په ختمېدو دي. دغلته تر اوسه د ژغورنې ډلو 2 کسان ژوندي ژغورلي او 8 مړي له اوبو راایستلي دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبري څانګې راپور اجمل ان وړاندې کوي.
د شخورنې ډلو پرون شپږ جسدونه له اوبو راوویستل. په دې ترتیب تر اوسه پورې په دې اور لګیدنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 8 تنو ته ورسید. تر دې مخکې د شنبې او یک شنبې په ورځو 2 جسدونه د کسمین د سمندرګي له اوبو راایستل شوي وو. د سوکار په نوم د نفتو دولتي شرکت ویلي 2 کارګر د پیښې په لومړۍ ورځ له تاسیساتو ژوندي ژغورل شوي، خو شل تنه لا هم تری تم دي. یو آذربایجاني چارواکي دا پیښه د نفتو د دې شرکت په تاریخ کې تر ټولو ستره غمیزه بللې. د دې هیواد له سواحلو 160 کیلومتره لرې په کسپین سمندرګي کې په دې تاسیساتو کې د اور لګیدنې سبب آذربایجاني چارواکي هغه طوفان بولي چې د جمعې په ماښام په سیمه کې راپورته شو. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف په رسمي ویبپاڼه کې وخپره شوې اعلامیه وایي د ورکو شوو کسانو د ژوندي موندل کېدو لپاره هیلې په کمېدو دي. علیف په دې اعلامیه کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ځان ویر شریک کې بللې. تر دې یوه ورځ مخکې نوموړي د ملي ماتم اعلان کړی و چې د دې هیواد دولتي بیرغونه نیمکښو او تفریحي پروګرامونه لغوه شوي، خو د نفتو د دې شرکت د کارګرانو کورنۍ د سوکار دولتي شرکت او آذربایجاني چارواکي تورنوي چې د ژغورنې عملیات یې له بې نظمیو ډک و. ظاهر تګیب پرون له هغې څو ساعته مخکې چې د ورور جسد یې له اوبو وایستل شي ازادي راډیو ته وویل یوایي دوی د اور وژنې هڅه کوله او د ورکو کسانو لټون یې نه کاوه. د ژغورنې عملیات هسې چې په کار و ترسره نه شو. د ژغورنې په عملیاتو کې د آذربایجان د سرحدي خدماتو د ادارې وو کښتیو، څلور هیلیکوپټرو، همداراز د بیړنیو حالاتو د وزارت څلور هیلیکوپټرو او یو شمېر وړو کښتیو برخه لرله. د سوکار شرکت د کسپین سمندرګي پر غاړه له پرتو څلورو هیوادونو ایران، ترکمنستان، قزاقستان او روسیې غوښتي چې خپلو سواحلو کې دې د نادرکشو کارګرو د جسدونو لټون وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې یوې مدني ټولنې 95 تنه ځوانان د ژورنالیزم، ادارو منیجمنت او سیاسي اصلاحاتو په برخه کې په لنډمهاله ښوونیز کورس کې وروزل او د فراغت سندونه یې ورکړل. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې راکړي.
سره له دې چې په ننګرهار کې پر دولتي تعلیمي ادارو سربیره په لسګونو شخصي ادارې هم پرانستل شوي چې د فیس یا پیسو په مقابل کې زده کړې ورکوي، خو تر څنګ ځینې مدني ټولنې هم په فعالیت بوختې دي چې په وړیا توګه ځوانان په بیلابیلو تعلیمي برخو کې روزي. له دغو مدني ټولنو څخه یوه هم د مثبت بدلون په نوم ده چې د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې یې په درې میاشتنیو کورسونو کې په سلګونه تنه ځوانان روزلي دي. یادې ټولنې په خپله اتمه تعلیمي دوره کې د ادارې او منیجمنت، ژورنالیزم او سیاسي اصطلاحاتو په برخه کې نږدې سل تنه ځوانان وروزل او د فراغت سندونه یې ورکړل. د یادې ټولنې د ښوونیز او روزنیز کورس مدیر سعادت شاد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سیاسی او خیستلاتو او اداره مدیریت بش فارق ټول شاګردانو ته موږ په وړیا ډول درس ورکوو. زمونږ استادان چې راځي زمونږ ټولنې خپل غړي دي او نور استادان د بهر هم راځي.
له کورس څخه فارغ شوي ځوانان خوشاله ول چې له وړیا زده کړو برخمن شول. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نوم یې داد احمد امیزی دی، د روزګان ولایت یم. تل یې په حقوق ښوونځي کې د نیمکړه په پوهنتون کې محصل یم. په دې کورس کې موږ ډېر څه لاسته راوړل، هغه څه چې په پخوا نه پوهېدلو، په ژورنالیزم باندې پوه سو، په هغوی په اخلاقو باندې پوه سو، په نړیوالو نورمونو باندې پوه سو او په دې چوکاټ کې به هلې ځلې کړو انشاءالله ځان خپل هدف ته رسوو.
خالد الله حافظ یم. موږ په دغه کورس کې نږدې درې میاشتې تېرې کړې. موږ په بیلابیل څه زده کړو، هم د ژورنالیزم په برخه کې، هم د حقوقو په برخه کې. هغه څه چې موږ پخوا نه زده کړي وو دغه کورس ته په راتلو سره، نو موږ به وروسته دا کوشش کوو هغه ځوانان چې د دغه کورس نه دي برخمن، موږ به کوشش وکړو چې په خپلو امکاناتو باندې هغه څه چې موږ زده کړي دلته هغه به نورو ځوانانو ته ورسو.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی خوشاله و چې په وړیا توګه ځوانانو ته زده کړې ورکول کیږي. نوموړی وایي چې دوی به هغه ټولنې تقدیروي چې په دغه برخه کې کار کوي.
په نږدې راتلونکي کې به موږ دغه ډول ټولنې، شوراګانې او هغه استادان چې په رضاکار شکل باندې کار کړی دی دوی ستاینه به کوو. زموږ په هغه ټولنو، هغه شوراګانو باندې دا غږ دی چې هغوی هېڅ فعالیت نه لري، له دغو ټولنو زده کړي، له دغو شوراګانو زده کړي چې هغوی په حقیقي معنا باندې ټولنې ته خدمات وړاندې کوي.
د مثبت بدلون ټولنې مسؤلین وایي چې دوی په اتو ښوونیزو دورو کې تر 1400 تنو پورې ځوانان په وړیا توګه روزلي او په پام کې لري چې په نهمه تعلیمي دوره کې پر یادو کورسونو د انټرنیټ د استعمال برخه خوم ورزیاته کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په افغانستان کې پاتې کیږو. ورو کابل ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی څلورو یورپي هیوادونو ته خپل سفر په امنیتي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له لاسته راوړنو ډک وباله. ولسمشر غنی پرون خبریالانو ته وویل چې دغه سفر پر مهال ټولو هیوادونو له افغانستان سره د ښو اړیکو او همکارو ډاډ ورکړ. نور تفصیل د خان محمد سیند ناورو.
جمهور رئیس اشرف غنی د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګول مهم ګڼي او وایي چې د حکومت له پیل راهیسې دې هدف ته هڅې پیل کړې دي. اشرف غنی په همدې مقصد تیرونی سلور اروپایی هیوادونو فرانسې، جرمنی، ایتالیا او سویډن ته سفر وکړ او د دې شنبه په ورځ د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. د وبل د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتی، اقتصادي، تجارتي، پراختیایي او داسې نورو مواردو خبرې کړې او د هغوی د مرستو ژمنه اخیستې دي.
همکاری اقتصادی جرمنی 330 میلیون یورو تا سال 2020
د جرمنی اقتصادی همکاری تر 2030 پورې 313 میلیون یورو ده. د ایتالیا 1500 اسکر به د هرات په وی ډګر کې پاتې شي. په دې برخه کې توافق وشو چې پنګونه پرې وشي. سویډن لومړی هیواد دی چې د تحول د لسیزې لپاره یې له افغانستان سره تر راتلونکو لسو کلونو پورې د 1 میلیارد یورو مرستې ژمنه وکړه.
ښاغلی غنی وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره یې په بیلابیلو ناستو کې د هیواد پر مختګونه او ستونزې هم مطرح کړي چې د یادو هیوادونو مشرانو تایید کړي او په هر برخه کې دا هیواد د مرستو او همکارۍ مستحق ګڼلې ده. د ویل په فرانسه کې د چاپیریال ساتنې په نړیوال کانفرانس کې د پرمختللو هیوادونو مشرانو وویل چې د 100 میلیونو ډالرو په ظرفیت یې د اقتصادي همکاریو یو صندوق جوړ کړی چې د افغانستان په سیر اړ هیوادونه به یې له مرستو ګټه پورته کړي. خاغلی غنی دا هم وویل د کومو مالی مرستو ژمنې چې له افغانستان سره شوي د لګښت ډیر واک به د افغان حکومت په اختیار کې وي. جمهور رئیس غنی دا هم وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې کړې او له هیڅ چارواکي سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو موافقه نه ده کړې.
در هیچ مملکت من رفته بودم که کدام موافقتنامه بر سلب حقوق مهاجرین افغان امضا کنم.
زه هیچ هیواد ته نه وم تللی چې د افغان کډوالو د حقونو د سلبولو موافقه لاسلیک کړم. خو اروپایي هیوادونه په ویره کې دي، قوانین یې د بدلون په حال کې دي او اجتماعي تړون یې په خپل آن له ګواښ سره مخ دی. نو زموږ هیوادوال باید وپوهیږي چې شرایط سخت دي.
خاغلی غنی وویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره دوامداره هڅې کوي. څو خلک په ځانګړي توګه ځوانان د اروپا خطرناک سفرونو ته زړه ښه نه کړي. که څه هم په هیواد کې دننه د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت او بیکاری په اړه شکایتونه موجود دي، خو ښاغلی غنی له دې وړاندې ویلي و چې په دې برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس مخ راغلی دی د ونی دی خبرونه پام کوا. امان الله ناصر هر ونه د خبرونه تاسو لا په دې مقصد او په دې معنی جوړی چې تاسو په شونډو باندې مسکا خوره کی. نو را دی چوورو پام کوا.
پام کوا.
السلام علیکم ګران او د ملاوټی سیاست او حکومت په ضد کې راغلی اوریدونکو، دا د یو ځل بیا ستاسو د زړګي سر بې کرسۍ افیسر بې بریکه ریپورټر د خبرو او خبرونو ټریکټر ښاغلی ګورګین جمال میرچکی سپور په خپل زاړه سکوټر ستاسو په محفل کې حاضر دی. د داسې خبرونو سره چې نه پیر لري او نه سر، نه خواخی لري او نه خسر، او نه ګینټۍ لري نه سلنسر. په دې هیله یو چې د زمینی الیکشن نه به په خیر خیریت فارغه شوي یاست، د بلدیاتی الیکشن په ټینشن کې به راغلي یاست، د کرکټ د ون ډے او ټی ټوینټی میچ په گیند به وشتل شوي یاست، د ټریفیک پولیس له چالانه به په منډه کې بریالي شوي یاست، د بې وخته میلمنو نه به پټ شوي یاست، د چا چې پوره وړي یاست د هغه دکان له مخه به په برقه کې یا بیا په رکشه کې په خیر خیریت روغ او رمټ تیر شوی یاست، د خواخی خسر او کور ودانو د گیلو او جګړو نه به فارغ شوی یاست، د کور له بی خند او بی رنگ خوراک نه به خلاص په خم مفت دعوت پیښ شوی او بیا د یو په ځای په درو درو روشنو لاس تکولو کې کامیاب شوی یاست، او که هغه نوی نو بیا به د یو داسي هوټل میلمان شوی یاست چې د غړو په ځای گریس، د ګډ په ځای ګډۍ، د چیلۍ په ځای سانډۍ استعمالوي. او دغه ملاوټی خوراکونه وی چې بیا سړی دی و پلیټ ته خړولو ورسته د د هوټل پیسې خو ادا کړي، خو د ډاکټرانو، اسپیټالونو او دوایانو د بیل په غم اخته شي، او بیا داسې اخته شي چې نه د دم پاتې شي، نه د دارو، نه د شلغم پاتې شي او نه د مارو. هوی هوی یخیگی او پا دغا هوی هوی گی یو ورز وی وی شروع شی او دی غریب مرحوم شی خورنزی تر آخیره نامعلوم شی هم دغا رنگ یو ملاوتی چه دکاندار هم ده هوتل هم لری زمون پا ستودیو تینشن تی گربریشن کی میل مده نو وگ او سپک میشی پیش خدمت ده تو تکی چکری د ملاوتی هوتل والا سر
نه تاسو شرمېږئ نه چې دا ملاوټ کوئ په هوټل باندې مو لیکلی وي صاف ستھرا ماحول مزیدار کانې او چې انسانان درشي نو مچانې وې خواته گندگی بلې خواته او ملاوټ جلا
واو ظالمی خو ته وا په سنگاپور کې ناسته چې د مچانو او د ګند څخه دومره بد وړې ولې دا مچان خواران نس نه لري وږې کېږي نه لږ سوچ وکړه اخر مچان خو هم انسانان دي
مچان انسانان دی؟
نه نه زما مطلب په مچانو کې هم ښه خلک سته لکه په انسانانو کې چې مچان طبیعت انسانان سته دغه رنګه په مچانو کې هم انسان طبیعت مچان سته
په انسانانو کې مچان یې څه مطلب
بس ته خو دومره پریشانه سوې لکه ما چې په سنسکریت کې درته وویل یوازې مچان ویلي په انسانانو کې د غویانو رنګه سرزور سته د اوښ رنګه زیدیان سته د بم رنګه ویده او د بوده رنګه
بس بس ته دا راته ووایه دا تاسو چې په هوټل کې دا ګنده او د ملاوټ ډکې اوبه خلکو ته ورکوئ هغه څه نه درته وایي
چې هغوی په پوسي نو به یې څه راته وایي
څه مطلب هغوی نه ویني هغه سترګې نه لري
ولې دا خلک سترګې نه لري چې ولاړ شي په کډي کې ولویږي د موټر سره وجنګیږي دا هغه رنګه که په سالن کې مچ لوېدلی وای الکه دا څه شي دی زور ته همدا خطور مچ دی او چې هغه سور خصمان یعنی لال بیګ په کې لوېدلی دی وای دا څه شي دی زور ته همدا خو بیا سور مچ دی وای ښه به ښه یې وجبي شي الله به ګردنې ملا زمر د خلګو میدې وز دوم رسترانګ سیوی دی چې لکړ اعظم پتر اعظم
اخه به ولی
اے تو تکو وم څوک چې لا بیا کالو صافیری خوري د کی خوري ټډی خوري ډنډی خوري رشوت خوري د خلګو مازغه خوري اكن خوري پندون خوري زکاتون او خیراتون خوري یو دوه قسمانان او یو دوه درزنه مشان دغه د پاره څه زور غواړي چې دلته بلیچ کی هلته سندویچ
او دا د غړو په ځای چې تاسو ګریس استعمالوي
دا درواغ دی بوتان دی الزام دی نن سبا موږ سره غوړي استعمالوونه نن سبا د تیلو زمانه ده ډاکټران وای غوړي خو ګسره د انسانانو د پاره په کار نه دي چې وي
ها نو تاسو نن سبا د خلکو د صحت دومره خیال ساتئ چې د غوړو په ځای تاسو د ډالډا تیل استعمالوئ
نه نه ډالډا تیل مې کله درته وویل موږ خو د کینډا تیل یعنی موبلایل استعمالوو
د کینډا موبلایل
و کنو دغه ګډیان ته چې ورلویږي چې هلته ښه وچلیږي او بیا دا مستریان بدلوي نوي ور واچوي و ګاډۍ ته او زاړه دغه سوځلي چینې را وباسي باران موږ ځینې واخلو وای دې مار سډیا چا
نه نو دا خلک ناروغه کیږي نه
اے تو تکو کمې ګیډې چې د غلا عام ازمولی سي مال ارام ازمولی سي رشوت ازمولی سي کمیشن ازمولی سي داغه د پاره سوځلي مبلیل چی
دا مجسټریټان سرکاري افسران د موسپلټی انسپکټران څه نه درته وایي تاسو ته
هغوی موږ د څه ویلو د پاره پرېږدو کله وایم چې دوی خوله خلاصه کړي موږ یې په خوله کې څه ور واچو چې دوی لاس سره وښوروي موږ یې په مټ کې څه ور کښېږدو او چې دوی ځان سره وښوروي موږ یې جیب ور ډکو بس دوی هم په برېتو کې په مسکا سي او کټ کټ په خندا سي نه تا څه کړي نه ما څه کړي نه انا څه کړي نه چا چا څه کړي کیل ختم پیسه از
نه تاسو د قبر نه ویریږئ د قیامت د عذاب نه ویریږئ
بس بس زما شمس زده دی د هر کال اشته د څه دپاره ځم هلته چې ولاړ سم زړه ماته توبه هلته پرېږدم او نوې توبه وکاږم او چې راسم بیا تر دې بله عجه پورې دې مار ساډې چار کله کله چې مې د ګناه پیټې لږ زیات درون سي بیا نو یو دوې دانې عمرې هم ورسره
داستا سرنگ خلق لکبل زمون دین او دنیا دوار خراب شو.
اے لیونی دلتا چا دا دین غم کری دی او چا دا آخرت، که وزیر دی که پکر دی، که لیدر دی که لودر دی، که لس دی که لغر دی، که پند دی که دنگر دی، ټول د دې دنیا اکونټو ندکی. او د تیلو پر ځای سوزلی مبلال، د غړیو پر ځای ګریس، په پویو کې اوبه، په دالو کې کانی، په پیټرولو کې ګاسلیټ ګډوه، میټر تیز چلوه، ډیزل کم باسه، که سرکاري نوکریانې په وزارت کې راسي اقداره د باندې ودروه، او خپلوان د ننه برتی که چوکیدار رسالدار ولګوه، او رسالدار ته د جمعدار کرسی ورکه، خرکار منسټر که او منسټر کمپوډر ولګوه، کساب ډاکټر که او ډاکټر ډریور ولګوه. دا ملک یې ناپرسان دی، اس کی ټوپی اس کے سر، اس کی ټوپی اس کے سر. او نو ټینشن نو ګډبډیشن.
نو ګرانو، د ملاوت له کبله د میدی په درد، د میدی په ګړبړیشن او د مزغو په ټینشن اخته ملګرو، اوس اوس یو څو بریکنګ نیوزونه راغلی دي چې ځوابونه به ورته وایي حکیم بخمل صیب. ورته غوږ او سپږمی شئ د سټوډیو ګړبړیشن دې ټینشن نه.
بریکنگ نیوز دی چی دیر جر باپا صوبہ پنجاب کی میٹرو ٹرین ہم شروع کرل شی.
دانو کم نوی خبر د ار شسی الت جوریج خوشالی او جشنون الت تنشنون دلت پایه علم نیاری او روشون الت سپلاخی لغتی او سکون دلت نیوی نیوی بلدنگون او پارکون الت کمپون و اپریشنون دلت.
بریکنگ نیوز دی چی کالا باغ ډیم با ډیر زر شروع کړل شي.
صدی هم یو ډیر موده پس به ولامبو الکو لامبو چیز دن کی نیم په خپلو پریشانیانو کې ډوبیو، په کرپشن او په بد عملیانو کې ډوبیو، دا نور به په دې ډیم کې ډوبسو. نه رېګ بانس نه به جېګ بانسری. او اسی هم اوس دنیا زیاته موږ ته ضرورت نه لري. او پام کوه په اجتماعي ډول به ډوبیږو. او کښتیو خو مو هم په خپل لاس وزلي دي، ډوبیږو به، نیم الاتو خوړلیو، نیم به م بیا مایان وخوري. او ځان تیار کړي چې لامبو ایزده نه کړي. پام کوه، پام کوه، وام پام کوه.
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوندونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه، دکان دې که ژر بند کنې پورڅټ بخرې ګوټونه، شروع سو هرتالونه، شروع سو هرتالونه. راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوندونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه. در هغه منم چې د کام پر خدمتونه رښتیا یې ګایونه، هغه نوی لیډر چې دی کوي خالی کولونه، د کړه خپل جیبونه دا صرف ډوډۍ خواري وي چې بیا ورنه کوي وټونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه. راغلی جمهوریت دی اوس ترې اخلو بخوندونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه. چې ویش کوي نو بیرته را چې مده جمهوریت و پیژنې پوکې ځانونه وموایې حقیقتونه کنیانو مارشالا د پرې ډنډې اسوګې سونه راباسو جلو سونه راباسو جلو سونه دکان دې کشر بند کنی پورڅ
لتان ن سبرے گمزڑ میں تا پس پاگل دے جنے خود اور بل دے
لگا سر بہو سے جڑا گلے دے چل دے سانیت بدل بدل دے
لتان ن سبرے گمزڑ میں تا پس پاگل دے جنے خود اور بل دے
لگا سر بہو سے جڑا گلے دے چل دے سانیت بدل بدل دے سانیت بدل بدل دے
لبګاریم ستی پسو رنگاریم
نادانا ته خبرې مین نشي پاسانا پجن بش تو مانا
پجن یې مستو مانا زکتا ته پا جړایم دیدن ډول غدایم
سال ما شو پیر کړ دې کې منګلې شي بد بختا یار دا ډیر سخوا
اوس کتر جوړی گی ما پخ دې کړ تو کل دې جنه خو دې بلې
په هیڅ نام انسان مستحن کو